مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دي. نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اگست 28 نیټه ته زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا خبرونه.
پاکستان ته د وی امریکایي ډیپلوماټي سفر زندول شوې ده. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استادو د سرشمیرنې ریپورت شوې لومړنۍ نتیجې رد کړې دي او د اروپایي هیوادونو مشران د افریقایي هیوادونو چارواکو سره د کډوالو په بحران خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی په غوښتنه اسلام آباد ته د یو امریکایي ډیپلوماټ سفر ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و چې د امریکې د بهرنیو چارو سرپرست اسسټنټ سیکرټري ایلس ویلز نن د اگست 28 د ځینو نورو چارواکو سره اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرونی خبر پاڼه کې د دې سفر د ځنډولو دلیل نه دی ښودلی، خو زیاته کړې ده چې دا دوره تر بل داسې وخت پورې ځنډول شوی چې دواړه هیوادونه پرې سلا شي. دا تر هغې وروسته ده چې د اگست په 28 تاریخ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وخت په پاکستان نیوکې وکړې. بي ویل چې د ترهګرو ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي دې خبرو مایوسه کړي ځکه چې دوی د ترهګرو په ضد بې توپیر عملیات کوي. د پاکستان پوځ وایي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په تاجکستان کې د خپل افغان سیال جنرال شریف یفتلی سره پرون ملاقات وکړ. د پوځ د پرونی خبر پاڼې تر مخه پاکستان وړاندیز کړی چې د ترګري مخنیوي لپاره د افغانستان سره یو شریک کاري ګروپ جوړ شي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیرین مشال ریډي ته وویل چې افغان پلاوی ټینګار کړی چې افغانستان ته د ترګرو د وختلو په مخنیوي کې ډېر رښتینی همکاري وشي. پرون د پاکستان، افغانستان، چین او کوربه هیواد تاجکستان چارواکو په روزنه غونډه کې پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې. د ترګری په ضد همکاري وي ټینګار وکړ. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان شماریتو ادارې هغه لومړنۍ نتیجې ردی چې د رپورټونو تر مخه پکې د قبایلو شمیر 500,000 ښودل شوی دی. له کورمې څخه د پارلمان غړي ساجد حسین توري نن مشال ریډي ته وویل د قبایلو سرشمیرنه سمه نه ده شوې او باید چې بیا وشي. هغه زیاته کړه چې د ستمبر په 8 تاریخ به په دې اړه یو غونډه کوي.
مونږ دا بالکل هم 500,000 نه دي. دای قسم ته موږ سره احتیاط وشول او دا یو سوچ سمجه سازش په تیز باندې دا کار وکړو ځکه څنګه مطلب مونږ ریفارمز کمیټه یو قسم ته فکر خیال او چیرې قبایل 48,000 دي. نو وکی مغه فکر دوی هم شو کړو کوي 2,00,000 زیات کو دا تر روان وخت ته څومره مت ان اف سی مونږ ته نه ملاو خو یوه نه ورځې به ملاو شي کاغه تقسیمیږي یا پاپولیشن وایز بجټ تقسیمیږي نه کی مونږ ته ډېر نقصان ورسېدلو.
خو د شماریتو ادارې چارواکي وایي د دوی کړې سرشمیرنه ځکه سمه ده چې د قبایلو پولیټیکل ایجنټان ورته د دې تصدیق کړی دی چې کوم سیمه له سرشمیرنې نه ده پاتې. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د پاکستان په شوې سرشمیرنه کې لومړی نتیجو باندې نیوکه کوي او وایي چې د دوی شمیره ډېره کمه ښودل شوې نو ځکه یې دوی نه مني. د سرشمیرنه کې د نرخزیانو شمیر 10,400 ښودل شوی دی. د وجود په نامه یو تنظیم مشر ببلی ملک نن مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
زه خود حکومت دا رپورٹ نه منم. زب پنڈے کی اوسیگم پکیانی روڈ زان شپیتا ویا ڈیری دی سمنگ نویا دا سنگاپور ملک کی لزر رکھے دیشی مونگ بخبر تگلار اختر نپس ٹاکو پا ملک کی سمرت نرخزیان و ٹولنا او مدنی فالان دی اغوی سر بکینو ویا بسلار رو باسو چی سنگا و پکم طریقہ حکومت او متعلق ادارو تا احساس ورکڑو چی دا خلق پا دمرغت شمیر کی دل تشتا دی نو تاسو ولی غلط رجسٹریشن کرے.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د شماریتو ادارې په سرشمیرنه کې د ښځې او نر ترڅنګ د نرخزیانو خانه شامل کړې وه، خو دا غوی د دې نیوکو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات ولایت کې ایران پولیس سره نږدې د نامعلومې بې پلټه الوتکې د پرواز په اړه پلټنې پیل شوې دي. د دې وزارت وایي دولت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل د دفاع سرپرست وزیر په دې اړه د هر اړخیز یو جدي پلټنو هدایت ورکړې. د هرات سیمیزو چارواکو ویلي چې د خالی په ورځ یو نامعلومې بې پلټه الوتکې شاوخوا 2.5 ساعته په هرات ولایت کې په د افغانستان او ایران په پوله ګرځېدله. تازه خبرونه له مشال ریډیو وایي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي اداره سیف د چلډرن وایي د شام په رقه ښار کې ماشومان ځکه له اذیت تیریږي چې دوی د سخت دریځو تر واک لاندې سیمو کې اوسي. رقه ښار له 2014 کال راهیسې د داعش وسلوال ډلې په کنټرول کې ده. سیف د چلډرن ادارې نن ویلي چې په دغه ځای بمباری او هم د ماشومانو ژوند سخت کړی دی. د جرمنی، فرانس، اټلی او سپین مشران د لیبیا، چاډ او نایجر چارواکو سره نن د اګست 28 تاریخ په پیرس کې د کډوالۍ په بحران خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا کال خواوشا 1,15,000 کډوال د مدیترانی سیند له لارې په کښتۍ کې په خطرناک سفر یورپ ته تللي. دوی کې ډیری لومړی اټلی او بیا د یورپي یونین نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. 2,400 کډوال په دې لاره مړه شوي هم دي. د ایران یو مذهبي مشر محمد علي طاهري ته په دوهم ځل د مرګ سزا ورول شوې. هغه دا مهال په جیل کې دی او مخکې په درخواست د مرګ سزا واپس اخیستل شوی و. د نوموړي وکیل محمود علي زاده تبا تبایی پرون ویل چې طاهري ته د عرفان حلقه په نامه تنظیم جوړولو او پر ځمکه د فساد خورولو په تور دا سزا ورول شوې ده. د نوموړي زیاته کړې چې هغه به د دې سزا خلاف په 10 ورځو کې دننه درخواست جمع کړي. د ایران ستر مذهبي مشر علي آیت الله خامنه‌ای هم د محمد علي طاهري پر کړنو نیوکې کړې وي. هغه په 2010 کال کې نیول شو او په 2015 کې ورته د مرګ سزا واورول شو. او نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګري ته ورځي او هغه به دغلته د دغه هیواد د وزیر اعظم ویکتور اوربان سره د کتلو ترڅنګ د جوړو په نړیوالو سیالیو کې په پرانیستو مراسمو کې هم برخه واخلي. دا کال دغه ملک ته د روسي ولسمشر دوهم سفر دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو بای وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا 40 پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.4 روپیا 80 پیسې او په 1.5 روپیا 10 پیسې. یو یورو په 1.4 روپیا 80 پیسې او په 15 روپیا 10 پیسې. یو ریال په 19 روپیا 92 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپیا 98 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 3 پیسې او په 28 روپیا 8 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 7.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی باید امریکا د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځوي. د کورمی ځایي مشران وایي باید میډیا او خبریالانو ته د سیمې ته د تګ اجازه ورکړل شي.
د عوام پولیس ډېر خپه دی، هغه غواړي چې میډیا عدالتې روشي مونږ مسایل ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر.
د بنو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د صحت په شمول د ګڼو سهولتونو نه محروم دي.
بالکل د صحت سہولت نشته، نه اسپتال شته چې داسې اسپتال وي چې پاشه لچ وی ډاکټره خوي ډاکټرون خوي چې امیر دا ستونزه حال شي.
او په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ادارو په سرشمیرنه کې د دوی د تعداد رپورت رد کړی دی.
دوی زمونږ سره کینی مونږ ته وویل چې تعداد هم په دې معلوم کړی دی، بچی معلوم کړی دی، څنګه تعداد معلوم کړی، په کومه طریقې معلوم کړی دی، ټول پیل خو ما سره څوک نه دی راغلی.
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په خواست امریکا خپلې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویل د اسلام آباد سفر ځنډولې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې امریکا دی د افغانستان په اړه د 14 کالو ناکامي په پاکستان نه اچوي، بلکې دوی په ملګرتیا کې ډېر نقصان هم پورته کړی دی. د اګست په 1 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیجی اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې باید دغه هیواد د وسلوالو ډلو له مرستو لاس واخلي، خو پاکستان بیا وخت په وخت تورونه اردوي او وایي چې په دغه هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل د احمد الله ناورو.
د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر الیس فیلز د پاکستان سفر ځنډولو په حق لا د دوه ملکونو لخوا کم علت نه دی ښودل شوی. خو د پاکستان خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت په خواست د سفر بل نیټه به د سلا مشورې وروستو ټاکلی شي. بلخوا د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان د خپلې سیمې نه د وسلوالو خاتمه کړې ده، نو امریکا دې ووایي چې دوی تر اوسه څه کړي دي. مشال ریډیو چې کله د پخواني سفر سفارتکار ایاز وزیر نه تپوس وکړو چې د امریکا د صدر د بیان وروستو دا سفرونه ځنډول څه مان لري، نو نوموړی وایي
پاکستان پیغام د خفګان ورکوي چې دارنګه د امریکا سره تعلقات نشي چلېدای. کوم رنګه چې ډونالډ ټرمپ کوم تقریر وکړو، کوم تور په پاکستان ولګو، په هغه باندې پاکستان حکومت او عوام دواړه نه دي خوشاله.
خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې کله د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شي، نو بیا د یو بل نه د خفګان سرګندونه په دا ډول کوي.
د پاکستان نوی وزیر خارجه هم امریکې ته روان خو هغه خپل سفر وځنډاو. دا څه وګورئ چې خواجه آصف د خبرې له ترجیح ورکړه چې هغه مخکې چین ته، روس ته او ترکیې ته لاړ شي. پاکستان موقف چې دی چې هغې ته د چین او د روس او ترکیې حمایت حاصل شي، نو بیا به د پاکستان دا چې کوم نظر دا به ډېر مضبوط شي او امریکایان به بیا داسې نه وایي چې پاکستان یې کې یوازې دی. مختلف وجوهات دي چې دا اوس د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم مخکې به هر وخت دورې به وي، سلام مشوره به وه، هغه فعلا نه کېږي.
د یادونې دا چې د اګست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې وه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وه چې د وسلوالو ډلو له مرستو دې لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د پوز مشر ته ډاډ ورکړی دی چې هیواد به د افغانستان د سولې لپاره د هر وړاندیز هرکلی کوي. د تیر اتوار په ورځ د تاجکستان په سر ښار دوشنبه کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان د پوځي مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي د همکارۍ او څلور اړخیزه میکانیزم کانفرنس په موقع د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو هم د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د امریکو د سانګي آی اس پی آر لاړه جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او افغانستان پوز مشر جنرال شریف یفتاری د ملاقات پر مهال د دوړ ملکونو د پوزن ترمنځ د رابطو لپاره یو مشترکه ورکینګ ګروپ د جوړولو په تجویز هم اتفاق کړی دی. د پاکستان او افغانستان پوزونو ترمنځ د رابطو لپاره ورکینګ ګروپ جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دوړ ملکونو د مسلو هواري لپاره د یو موثر ورکینګ ګروپ ضرورت لري.
بارڈر مینجمنٹ پارا اور جو خلق بیلتا ہم سمبیات کئی نمشتم اگا وقت ہوئی جی جی مجھے خوش کے کوئی نارت کے پاس خیل ساتھ با
خود دفاعی چارو یو بل کارپو پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر وائی کہ حالات ہم داسی وی اوپر یو بل اعتماد نوی نو داغی نبی حسن جوڑی کی
برسو پوری چی اعتماد نی بحال شده او دا خبر نی شده چی یو بل بانی بکوری نی لگو بلکہ اعتماد او همکارای خبری بکو بل طرف تا چین او امریکا خپل کردار ادا کی نو بیا خو به نتیجه سامن طرف تلاړه شي.
له دې وړاندې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان پوځي مشرانو د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو جامع او سیمه ییز تګلارې اتفاق کړی دی. د پوځونو ترمنځ خپل منځي کومک په اړه د څلور واړو ملکونو پوځي مشرانو په یو منصوبې هم لاسلیک وکړو، خو په دې عمل درآمد به د اړوند حکومتونو منظوري ورکولو پس کیږي. تیر کال هم د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان د پوځي مشرانو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي د همکاریو څلور اړخیز میکانیزم غونډه په چین کې شوې وه.
اوس هم راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې بعد امریکا نوې ستراتیژي کار ونه کړي، ځکه چې د افغانستان د شخړې پوځي حل ممکنه نه دی بلکې سیاسي جوړجاړي ته ضرورت لري. د امریکا ولسمشر د خپل نوې ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو ځواکونه به په افغانستان کې تر بریالي کېدو جنګیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې بعد د امریکا نوې ستراتیژي د ناکامۍ سره مخ کیږي. نوموړي د بلومبرګ خبری ادارې سره په هغه مرکه کې چې د اتوار په ورځ خبره کړل شو وویل اسلام آباد له اول ورځې راهیسې ویلي چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نه وړاندې بریالي شوي او نه به اوس بریالي شي. شاهد خاقان عباسی همداراز وویل اخیری خبره دا ده چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ ملاتړ کوي، خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې دغه شخړه د پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې امریکا او اتحادي هیوادونه د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف په جنگ بوخت دي. د روانې میاشتې په 27 نیټه له واشنگټن سره نږدې په یو پوځي مرکز کې د وینا په وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او وی ویل چې ځواکونه به دغه هیواد کې تر بریالي کېدو جنګیږي او دا چې له افغانستانه د وتلو لپاره نیټه نه مقرروي. د دې پترس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وویل چې امریکا او اتحادیان به افغانستان ته نور ځواکونه هم واستوي. د خپل ستراتیژي اعلانولو په وخت ډونلډ ټرمپ وویل په پاکستان کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پټنځایونه دي او واشنگټن به نور په دې غلې نه پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد به له واشنگټن سره په ملاتړ ډیر څه ترلاسه کړي او له وسلوالو سره په ملاتړ به ډیر څه له لاسه ورکوي. د دې نوې ستراتیژۍ په رد عمل کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف امریکا ته خپل ټاکل شوی سفر ځنډولی دی. دا راز په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه وای د پاکستان په غوښتنه د هیواد ته د امریکا د خارجه چارو مرستیالې وزیر ټاکل شوی سفر هم وځنډول شو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو جنوبي وزیرستان ته چیرته چې په واڼه کې د پاکستان پوځ دوه سرتیری وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون د واڼه د بیرمل په سره کنده سیمه کې هغه وخت وشوه چې دغه پوځیانو پر ګاډي په سړک کې خښ کړل شوی ریموټ کنټرول بم وچاودید. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلی. په دې اړه تفصیل د سیمینا سیلاب مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان واڼه تحصیل برمل سیمې سره کنډه نه رارسېدلو اطلاعاتو په مطابق پرون د اتوار په ورځ مازدیګر مال په سړک باندې روان د امنیتي فورسز یو ګاډي ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره دوه پوځي سرتېري په هغه ځای مړه او درې نور په رارژلي شول. په واڼه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جوتول ژغرې کټ کول خوښ نه کړل مشال ریډیو ته د دغې پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم وشول چې پر ارژلي سرتېري د مرهم پټۍ د پاره د واڼه پوځي فیلډ هسپتال ته رسولې شوي دي. ذرایع دا هم زیاته کړه چې چودنه د ریموټ کنټرول بم وه چې د کوم په وجه پوځي ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغې ذرایع دا هم وویل چې په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړي شوي دي. د ځایي اوسېدونکو نه پښتنې ګوژنې کېږي. د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پړه چا هم یې قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو په کمی سملای کې د قبایلی سیمو استازي د پاکستان د شماریاتو ادارې هغه لومړنۍ نتیجې رد کړې دي چې د ریپورټونو تر مخه به کې د قبایلو شمیره 50 لک خودل شوې ده. د فاټا د پارلمان غړي وایي د قبایلو سرشمیرنه سمه نه ده شوې او باید چې بیا وشي. دوی دا هم وایي په ټول پاکستان کې د قبایلو شمیره د شناختی کارډ په مستقله پته وکړل شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر ناصر خان پریدی په مشرۍ کې د فاټا ځینې د پارلمان غړو غونډه وشوه چې پکې یې د شماریاتو ادارې لخوا د سرشمیرنې رپورٹ رد کړو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی جنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې د قبایلي سیمو آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې او دوی ته په هیڅ ډول دا سرشمیرنه قبول نه ده.
فیگر خی 50 لک او څه پاسا موږ دای ز بالکل هم 50 لک نه دی دای قسم ته موږ سره احتیاط وشولو او دا یو سوچ سمجه سازش په تیر باندې دی دا کار وکړو ځکه چې څنګه مطلب زموږ ریفارمز کمیټه یو قسم ته فیگر خیال او چیرې قبایل 48 لک دی نو وکی مغه فیگر دوی هم شو کړو کړي 2 لک زیات کو دا تر روان وخت ته څومره مت ان اف سی موږ ته نه ملاو خو یوه ورځ به ملاو شي کاغه تقسیمیږي یا پاپولیشن وایز بجټ تقسیمیږي نه کی موږ ته ډېر نقصان ورسېدلو کم اجلاس راځي پاکي او بالکل هم مونږه شي او چته په پارلیمنت کې ته د مونږ سره ځای ته
مشال ریډیو چې په دیړو د شماریاتو ادارې دی او چارواکي حبیب الله خټک نو پختل نو هغه د پارلیمان د غړو دا تور رد کړو او وی ویل چې قبایلی مشران دی ورته وخی چې کومه سیمه کې یې سرشمیرنه نه ده کړې.
ټول پولیټیکل ایجنټس دي دی خپل خپل علاقې کمپلیشن سرټیفیکیټ را کړی دی چې ایچ اینڈ ایوری ویلج هاز بین انیومریټډ اوس دا آرمی والا دی سره باقاعده دی راو شامل اوس مطلب دا خو نشي کولای چې دی آرمی والا هم پاتې کوي کسان او بل خبره ده چې دا سیویلین انیومریټر خو لوکل ټیچر او هغه هغه کله یې واره کې دا ټوټل معلومات دی سره او چې سونه پورونه دی کوم کوم د غینو باندې دا خلک وسیږي او دی باقاعده الته تلی وی الته.
بل پلو په پارلیمان کې مخالف ډلو هم پشپګم سرشمیرنه کې د سین او فاټا په سرشمیرنه باندې اندېښنې ښودلي او په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه ویلي چې د قبایلي سیمو آبادی ډیر زیات ده باید چې دغلته بیا سرشمیرنه وکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ریپورت اوریدو چې په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان د شماریاتو ادارې هغه لومړنۍ نتیجې رد کړې دي چې د ریپورټونو تر مخه پکې د قبایلو شمیره 50 لک ښودل شوې ده. دا شان په پاکستان کې د سرشمیرنې د ابتدایي ریپورت راتلو وروسته د بلابلو حلقو لخوا په دې اعتراضونه مخې ته راغلي دي او دا یوه نامکمله او ناسمه شمیرنه ګڼلې ده. همدا شان د پاکستان نرخزیانو او د دوی د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو تنظیمونو هم په دې اعتراضات کړي دي چې په ریپورت کې د نرخزیانو سمه شمیره نه ده ښودل شوې. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د سرشمیرنې محکمې لخوا جاری شوی د سرشمیرنې لومړی رپورټ کې د نرخزیانو په اړه شمیره د نرخزیانو تنظیمونو او د دوی د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو رد کړې ده. د سرشمیرنې د محکمې د معلوماتو تر مخه چې په پاکستان کې د نرخزیانو شمیره 10,000 او 1,400 ده. د اسلام آباد اوسیدونکو او پاکستان او په نړیواله کچه د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د وجود اگزیکټیو ډایریکټر ببلی ملک وایي هغوی دا شمیره نه مني ځکه چې سرشمیرنه کې د نرخزیانو
زه خود حکومت دا رپورٹ نه منم ځکه چې دوی په پوره پاکستان کې د نرخزیانو لږ سره شمیره خای زب پینډه کې اوسېګم پکیانی روډ ځان له شپېتا بیا ډیری دي زمونږ نو بیا د سنگاپور ملک کې لږ سره کې دی شي مونږ بخپل تګلار اختر نه پس ټاکو په ملک کې څومره د نرخزیانو ټولنه او مدني فعالان دي هغوی سره بکینو بیا به سلار راوباسو چې څنګه په کومه طریقه حکومت او متعلقه ادارو ته احساس ورکړو چې دا خلک په دومره غټه شمیره کې دلته نو تاسو ولې غلط رجسٹریشن کړی؟
د شماریاتو ادارې د رپورټ په وینا په پنجاب صوبه کې د نرخزیانو د ټولو زیاتو شمیره 6,509 ده. په دویم ورپسې په سند کې 2,520 په خیبر پختونخوا کې 942 او په بلوچستان کې دا شمیره 109 ده. رپورټ ښایي چې په قبایلي علاقو کې 20 او په اسلام آباد کې 133 نرخزیان ژوند کوي خو بلخوا نرخزیان دا دعوه کوي چې د دوی شمیره په لکونو کې ده. د نرخزیانو د حقوق لپاره کارکون کې غیر سرکاري ادارې ٹرانسیکشن مشر قمر نسیم وای چې صدا حکومت دلچسپی نه لرلو او صدا نرخزیانو د خپل شناخت نه خودلو لوجه سمش میرا مخې ته نه درغلی
کله مو خبره کوو د خواجه سرا د حکومت په نظر باندې خواجه سرا هغه دي چې هغه په سلمز کې یا په ډیرو کې او یو ګورو سره اوسېږي یو ګوروي وي یو ټریډیشنل سیټینګ کې وي او هغه ډانس او میوزیک او د زنانو کپڑے باغا چوری د حکومت سوچ بنیادی طور باندې دې طرف ته خو زمونږ نظر باندې خواجه سرا یو جنډر آئیډینټی ده او زه وایم چې په پاکستان کې داسې وخت راغی یو کنډیوسیو لیګل انوایرمنټ راغی نو د دې تعداد په یقینا ډېر زیات دی
د پېښور اوسېدونکو ارزو مشال لړیو ته وویل چې حکومت د دوی حیثیت او شناخت نه خپلوي نو دوی ته به حقونه سور کړي
پېژنګلو نه راکوي نو حقوق به څنګه راکوي نو دا خو دې مطلب خدا شي دا خو دوی صفا ظاهرې دا خو دې مطلب دا دی چې دا پیسې مې سیمونږ وو نو دا که دوی وخی نه بیا د دوی وخی زمونږ خو نه مخکې چې د حقوق ملاو شوی دی نه د انسانیت په طور باندې چا کتلي دي نه چا څه راکړي دي نه چا څه ته فنډ منظور شوی دی نه چا ته وظیفه منظوره شوې ده
په ملک کې اتلس کال پس کېدونکې سرشمېرنه کې د پاکستان سپریم کورټ په امر شماریاتو ادارې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د نرخزیانو لپاره ځان له خانه هم شامله کړې وه د شماریاتو ادارې عبوري او ابتدایي رپورټ تر مخه 2,650 نرخزیان په خاریو او 2,885 په کلو کې میشته دي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2,113 15,315 او 15,555
مشال ریډیو ته وګورېدونکو د خیبر پښتونخوا د کلتور اداره د کلتور د ودې لپاره په نوې تګلارې کار کوي په دې اړه د سلا مشورې په غرض د غایدارې د ګل پورست په خبر په نشترحال کې غونډه رابللې وه په دا غونډه کې پروفیسورانو د ډرامو فنکارانو سندرغاړو زده کوونکو او نورو پوهانو د لسګونو په شمېره کې ګډون وکاو د کلتور د ودې لپاره مشورې ورکړې پدیاړه تفصیلی رپورت ته زلان یوسف زیناور
د پوهانو او هنرمندانو د غونډه له سهارا تر ماخام اوږد شو غډونوالو د کلتور د ودی لپاره مشورې ورکړي د غونډې پر مهال د پیښور په هنتون د یوې زده کوونکې په غوښتنه د لوبو سیلګرې او کلتور سیکرټري اعظم خان پیښور کې د آرټ ګیلری یا نندارتون جوړولو اعلان هم وکړو د کلتور د ادارې ډیپټي ډایرکټر شهباز خان مشال رډیو ته وویل چې له یو کال راهسې د کلتور د ودی لپاره په نوې پالیسۍ کار کوي
کلچر پالیسي یو داسې شی دی چې د زموږ د کلتور هر اړخ تاغه باره کې سوچ فکر او ویچار ډیر ضروری وو ځکه دې باندې دومره ټایم واغشت د دې پالیسی غټول نه مخکې دا چې مونږ کلچر ته چې اوس پورې کم اپروچ او هغه اپروچ مونږ بدلول غواړو کلچر به مونږ ایز ا ټول استعمالو د جاب کریشن د لپاره د ریوینیو جنریشن د لپاره چې کم آرټست دي کم آرټیزنز دي کم رائټرز دي چې دا غوي فائدو شي پدې کې
د باچا خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای چې د کلتور ژوندۍ ساتلو او ود لپاره باید د سکول په نصاب کې بدلون نه وشي او د عام کتاب د لوست دود ته وده ورکړي شي
مونږ سکولونو کې لایبرریانې ختم شوې دي دا پرې د چرته به یو نیم سکول کې چرته به سکول یې راکې به وي وګوري سکولونو کې څومره دي په مدرسو کې څومره دي په نورو ځایونو کې څومره دي په محلو کې به لایبرریانې وي مونږ ایون هغه سینما چې دی سینما تاسو وګوره په خبر نه لاړې نور خاریو نه تللې دي دا دا د غریب سړي د انټرټینمنټ صرف خبره نه ده دا د کلتور د پیلاولو د پروموټ کولو په مخ باندې بوتلو هم یو ذریعہ ده
غونډه کې د بیلابیلو سانګو هنرمندانو ته بلنه ورکړې شوې وه چې پکې د ټي وي ریډیو او موسیقي سره تړلي خلک او انځورګر هم شامل وو د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي راشد خان وایي چې د کلتور د ادارې دې ګام ته خوشبيني دي او که د یادې ادارې ځینې نیمګړتیاوي لري کړې شي نو د کلتور او هنرمندانو په ګټه به وي
چې کوم د فنکارانو د پیسې ورکی د دې روپۍ لا ځم چې دا بالکل ختمول پکې ځکه چې دا تاسو چې داسې یو شعر رواني دا د اخر کلکو لپاره پکې چې ریټایر شوی دي او د 60 سالنه برشي غریب پکور دی غریب پر دا پکار زم چې دا یان خلکو نه بیخي ختمول پکار دی چې کم کار کوي د پیسې په هغه پروژه د فنکاران راشه دی باندې پرفارمنس د دې چې کم فنو کې خپل دغه کې لاس مثال سره ویډیو جوړ کې لاس البوم کول وړي هغه په مت کې ورته پیسې ورکړي شي
په 2013 کال کې د تلسم ترمیم روستو د کلتور د ودی او خوندې کول لپاره هرې صوبې سره د خپل سیمې لپاره د کلتور د پالیسۍ جوړولو اختیار دی خو د وو کالو تیرېدو پس لا هم د خیبر پښتونخوا د کلتور د پالیسۍ په جوړولو کار روان دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تغوگی اوریدن کو دا مازیگر پینزنے میں بجے کی دن کی دی لن خبرونا دا بشیر گواخ ناورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دوی په غوښتنه اسلام آباد ته د یو امریکایي ډیپلوماټ سفر ځنډیدل دي. ټاکل شوی و چې د امریکې د بهرنیو چارو سرپرست اسسټنټ سیکرټري ایلس ویلز نن د اګست په 28مه د ځینو نورو چارواکو سره اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان فوج وایي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تاجکستان کې د خپل افغان سیال جنرال شریف یفتلی سره پرون ملاقات کړی. د فوج د پرونی خبر پاڼې تر مخه پاکستان وړاندیز کړی چې د ترګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره یو شریک کاري ګروپ جوړ شي. پرون د پاکستان، افغانستان، چین او کوربه هیواد تاجکستان چارواکو په دوه ورځنۍ غونډه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. په قومي اسمبلی کې د قبلي سیمو استازي د پاکستان شماریاتو ادارې هغه لومړنۍ نتیجې ردی چې د رپورټو تر مخه پکې د قبایلو شمیر 50% کېدل شوی. د کورم څخه د پارلمان غړي ساجد حسین تورین مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو سرشمېرنه سمه نه ده شوې او بیا دې ترسره شي، خو د شماریاتو ادارې چارواکي ویلي د دوی کړې سرشمېرنه سمه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هرات ولایت کې ایران پولیس سره نږدې د خالی شنبې په ورځ د نامعلومې بې پلوټه الوتکې د پرواز په اړه پلټنې پیل شوې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په دې اړه هر اړخیزې جدي پلټنو هدایت ورکړی دی. د ماشومان لپاره کارکوونکي اداره سیف د چلډرن نن په یو خبر پاڼه کې وایي چې د شام په رقه ښار کې ماشومان ځکه له اذیت څخه تیریږي چې دوی د سخت دریځو تر واک لاندې سیمه کې اوسي. رقه ښار له 2014 کال راهیسې د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. د ایران یو مذهبي مشر محمد علي طاهری ته په دوهم ځل د مرګ سزا ورول شوې. هغه دا مهال په زندان کې دی او مخکې په درخواست د مرګ سزا واپس اخیستل شوی و. طاهری په 2014 کال کې نیول شوی و او په 2015 کال کې ورته د مرګ سزا اورول شوی و. پر هغه تور دی چې په ځمکه یې فساد خوروي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې د سرشمیرنې په نتیجو باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مخالفو ډلو د شپږمې سرشمیرنې نتیجې تسلیمولو نه انکار کړی او تور یې لګولی چې په دې سرشمیرنه کې لکسته رد بدل کړی شوی او د پاکستان اصل شمیرې له خلکو پټه کړې. د ادارې په وینا چې د شماریاتو ادارې د رپورټ تر مخه په 19 کالو کې د پاکستان آبادی 1,45,00,000 سیوا شوې ده چې د 9% اضافه برابر ده. ادارې وایي د میرنی اصل مقصد د آبادی سمش میر په ګوته کول دي چې د کوم په بنیاد د ملک وسایل او ګټې تقسیمیږي او منصوبي جوړیږي. د غرنګ د عامو ټول ټاکنو لپاره حلقه بندي هم په سرشمیرنه باندې ټاکل کیږي چې د سرشمیرنې اهمیت خای. ادریا اخر کې وایي د مخالف ډلو له خوا د فاټا او د سن په سرشمیرنه باندې اندېخنې خودل شوی باید چې حکومت دا اندېخنې لری کړي ځکه چې مخالف ډلې د جمهوریت برخه ده. پکار ده چې دوی هم له حکومت سره مرسته وکړي او حکومت هم د دوی غوښتنه ومني او په سرشمیرنه باندې غور وکړي. د دې ترڅنګ ورسپانه 29 نیوز خپل ادارې کې وایي د پنجاب حکومت د امادن د ذرایه او خرجاتو د اډټ نه بغیر د قرباني په مخ په سرمنو راغونډولو بندیز لګولې او وایي چې دا فیصله ځکه کړې چې اکثره وخت د اختر په مخ د قرباني د سارو د سرمنې پیسې په غیر قانوني هلو ځلو باندې خرج کیږي او په تیر وختونو کې د زنو ډلو لخوا په اربونو روپۍ بهر ملکونو تا لیگل شوی. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ داسې انکشاف هم شوی چې ځینې مذهبي ډلو د سرمنو پیسې د ترهګرۍ د کاروایانو لپاره استعمال کړي په کومه چې حکومت یو شمیر تنظیمونه ناقانونه وګرځول او په دوی د سرمندو راغونډولو بندیز ولګولو. ادارې اخري کې لیکي دې لړکې د پنجاب د حکومت دا فیصله ډیره د ستاینې وړ ده باید چې حکومت د دې عملي کولو لپاره دغه تنظیمونو نه د اډټ سرټیفیکیټ وغواړي چې د خیر ښېګڼې تنظیمونو په نامه کوم ترهګر تنظیم د قرباني سرمنې راغونډې نه کړي.
مطبوعات هندي ورسپاڼه د اکنامیک ټایمز د امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ انتظامی دی او چارواکي په حواله لیکي واشنگتن به اسلام آباد ته مرستې په دې شرط ورکوي چې د طالبانو او حقانی نیټورک خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا سی این این ټلویزیون لیکي ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې ګټلو هوډ کړی خو په دغه هیواد کې یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال قوتونه هم نفوذ لري. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د منور شاه ناورو.
دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیه یو چارواکي وی هندي خبری ایجنسۍ ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي. د پاکستان استخباراتي چارواکي د ډیر وخت راهیسې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نو واشنگتن هم دا تمه نه کوي چې په یوه ورځ کې به دغه هر څه بدل شي، خو د وخت له تیرېدو سره د مثبت بدلون لپاره هیله مند دی. ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي چارواکي په دې پوښتنه چې آیا ټرمپ انتظامیه دې لړ کې پاکستان ته کومه نیټه ټاکلې او که څنګه، وویل مناسب نه ده چې په دې اړه مقرره موده په ډاګه کړي، خو دومره ویلی شي چې دوی په نږدې راتلونکي کې بدلون لیدلو ته هیله مند دي. اسلام آباد د تل په څیر دا وار هم ویلي چې له وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري او دا چې په افغانستان کې امن غواړي. بلخوا د سی این این ټلویزیون په یو ریپورت کې راغلی د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر چوکۍ ترلاسه کولو راهیسې انتظار و چې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي مخې ته راوړي، خو د روانې میاشتې په 28 نیټه نوموړي اعلان کړه چې په افغانستان کې جګړه ګټل غواړي. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. د افغانستان شخړه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو ترمنځ د بیلابیلو امنیتي او خارجه تګلارو له وجې ډیره پیچلې شوې ده. د دې ریپورت تر مخه په افغانستان کې پاکستان هم لوی کردار لري. اسلام آباد وایي چې له افغانستانه ورته بدامنی وروخته او پکې ورته ډېر ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي، خو نړۍ دا هر څه له پامه غورځوي. د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین وایي په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره امریکا له پاکستانه د قربانۍ ګډوره جوړوي. دا راز د ډنمارک د یو پوهنتون استاد سټین راینینګ وای هند د افغانستان په پرمختیایي کارونو کې له پاکستانه ډیره برخه چوي، خو خپل سیاسي عزائم یې لا نه دی په ډاګه کړي او افغان حکومت ته له وسلو ورکولو هم ډډه کوي. خو له نوې امریکایي ستراتیژۍ سره سم که په افغانستان کې د هند رول زیاتېږي نو له چین سره به یې ترنګلتیا هم سیوا شي. دا راز په دې وروستیو کې روس هم په افغانستان کې د داعش فعالیتونو اندېښمن کړي او نه غواړي چې په سیمه کې یې یاد وسلواله ډله وده وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وای په هرات ولایت کې ایران سرحد سره نږدې د نامعلومې بے پیلټ الوتکې د پرواز په اړه پلټنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن د ګل په ورځ مشال رادیو ته وویل د دفاع سرپرست وزیر په دې اړه د هر اړخیز او جدي پلټنو هدایت کړی دی. د هرات سیمه ییز چارواکو ویلي چې د شنبه په ورځ یو نامعلومې بے پیلټ الوتکې شاوخوا 2.5 ساعته په هرات ولایت کې د افغانستان او ایران په پولا ګرځېدلې. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د رحمت الله افغان په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ اول په دې اړه پلټنې پیل سوي دي چې دغه الوتکه هرات ولایت ته له کومه ځایه او څنګه راغلې وه.
دفاع وزیر ته په دې حق باندې مشخص هدایت ورکړی دی چې وګوري چې دا الوتکه د کوم هرات ته یا څنګه راغلې. نو کله چې تثبیت شي بیا به هغې نه وروسته موږ که په رښتیا باندې د ایران وي نو بهرنیو چارو وزارت سره به شریکو دا خبره.
د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د شنبې په ورځ یوې نامعلومې بی پیلوټ الوتکې شاوخوا 2.5 ساعته په هرات ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله ګرځېدلې ده. که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې د افغانستان په دغه سیمه کې د کوم هیواد الوتکې پروازونه کړي، خو له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره نامعلومې الوتکې لیدل سوي وی چې وسلوالو طالبانو ته اکمالات کړي دي. د دې ترڅنګ سمو دا وړاندې د فراس سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ایران د سپای قدس ځینو سلاکارانو په پټه د غولت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره لید کاته کړي دي. هغه مسله چې د ایران لخوا په بار بار رد شوې ده. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له خپلو سرحدونو او ملي حاکمیت څخه ساتنه وکړي. د دغه کمیسیون غړي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل له اجازه پرته د افغانستان فضایي حریم ته له ننوتونکو الوتکو سره باید د دفاعي قانون له مخې چلند وسي.
نو زمونږ هیواد دپاره او زمونږ د دولت دپاره دا پکار دی چې خپل هوایي دفاعي سیستمونه باید فعال ولري، او که بیا دوباره داسې کوم کار کېږي دوی د هر هیواد چې جنګي الوتکې زمونږ خاورې ته راځي مطلق دفاع ترې وکړي.
ښاغلی ناصری له افغان حکومت غواړي چې رادار سیستم بیرته فعال کړي څو د افغانستان له فضایي حریم څخه ښه ساتنه وسي او ثابته شي چې د افغانستان هوایي فضا ته داخلیدونکي هر الوتکه په کوم هیواد پورې اړه لري.
اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. رویټر سلیکی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې وروستو په زرګونو چینایان په پاکستان کې ژوند کوي. د 28,000 نه زیات دغلته د اوږدې مودې ویزې لري او ډېر لا هم په پاکستان کې کار روزګار ته خوښ دي، خو د پاکستان امنیتي ادارې بیا وایي د چینایانو په دغه هیواد کې کار او ژوند کولو د دوی لپاره امنیتي مسلې پیدا کړې دي او د دغو چینایانو امنیت ساتل د دوی لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې. رویټرز خبری ایجنس لیکي د چین یو شمیر سوداګران او سرمایدار غواړي په پاکستان کې د کاروبار نوې لارې ولټوي او د چین نه بهر په پاکستان کې خپل کاروبار جوړ کړي. په دغو کې یو 38 کلن جنګ ینګ هم دی. هغه وایي دی غواړي چې په پاکستان کې خپل کاروبار جوړ کړي، خو په دغه هیواد کې امنیتي مسلو اندېښمن کړی دی. د کله نه چې د چین او پاکستان ترمنځ د 500 بلیون ډالرو په لګښت د یوې کړۍ او یوې لارې مختلفې منصوبې پیل شوې دي، ډېر چینایان هیواد ته د روزګار لپاره تللی دي. ډیرو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د چینایي ژبې مرکزونه جوړ کړي دي. ډیر پکې هوټلونه، دوکانونه او د ښکلا مرکزونه یا بیوټي پارلرې هم لري. ډیر بیا داسې هم دي چې غواړي په پاکستان کې د مختلفو شیانو وړې وړې کارخانې ولګوي او دغلته جوړ کړل شوي سامانونه بیا نورو هیوادونو ته د خرڅ لپاره ولیږي. رویټرز خبری ایجنسی سره د خبرو پر وخت ژنګ ینګ وایي په چین کې له وړاندې نه ډېرې کارخانې او کمپنیانې کار کوي او دی غواړي چې د چین جوړ کړل شوو سامانونو لا نور نوي مارکیټونه ولټوي. هغه وایي اوس چونکې چین په پاکستان کې د پرمختګ یو شمیر منصوبې پیل کړې دي او ډېر چینایان هم په دغه هیواد کې کار روزګار کوي، نو ځکه دی هم غواړي خپل کاروبار پاکستان ته انتقال کړي. رویټرز لیکي د چینایي وګړو په پاکستان کې کار کول د دغه هیواد امنیتي ادارې د یو چیلنج سره وړاندې کړي دي. د 13 جون په میاشت کې په بلوچستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د 2 چینایي وګړو د وژنې ذمهواري منلې وه. رویټرز لیکي دا لا نه ده معلومه چې په پاکستان کې څومره چینایان ژوند کوي، خو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تر مخه تیر کال سناسه 1,000 چینایان پاکستان ته تللي دي. په پاکستان کې د وسله والو ډلو لخوا د چینایي او نورو بهرنیانو د تختولو او وژنې رپورټونه په دې تیرو کلونو کې مخې ته راغلي دي او بیجنګ د خپلو وګړو په وژنه د اسلام آباد سره خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د قبایلي سیمې کورمې مشران وای حکومت ته یادې سیمې ته د نورو سیمو د خبریالانو په ورتګ لګول شوی بندیز ختم کړي. حکومت نږدې یو میاشت وړاندې په یوه فیصله کې ویلي وو د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو استازي که کورمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فاټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د سیمې مشران وای کله چې کورمې ته آزاد خبریالان نه پرېښودل کېږي نو حقایق به پټ پاتې کېږي، خو بلخوا حکومتي چارواکي وایي دا بندیز موقتی دی او د امنیت په ټینګېدو سره به بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزین اورو.
د پړچنار ځای مشر ملک نور محمد توری مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
اندګی لکه سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویلی دلته ناراضي اڅو وجه ده. د عوام په دې شي ډېر خپا دی او هغه غواړي چې میډیا عدالتي روشي مونو مسایل موږ په کار دی ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر کی.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې کم صحافي او یا میډیا مالک کور میتا ورتلل غواړي د هغه لپاره د فاټا سیکریټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر این او سی یعنی اجازتنامه اخستل به لازمي وي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته له خپل کاره منع کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالي وایي هلته صحافت له محدودولو سره دوی ته تاوان رسیږي. پکار دی چې له دې حکومت ډډه وکړي.
شاید دوی دنیا ته خیال نه وو اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازت ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی انتظامیہ تما ویلی دی صدا دا انسانی یو حقوق دے سکچری دی انتظامیہ نوی یا فی نوی یا ایفی نوی دا ظلم د موسما کوي. موسا ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی موسا ظلمونه ما کوي.
ماشال لوډیو چې کلا په دې اړه سینیټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا د ان او سی اخستو دا پریکړه چې د نامنې لقبله اخستې شوې دا هیڅ مقصد دا نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خندانو دروي بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ او مرسته ده. سجاد توري وویل کله چې هلته په مکمله توګه حالت ښه شي نو دا بندیز به هم لرې کړی شي.
زیات خراب و اگر ٹائم کی
قبائلی سیموں کے خبر اعلان تا دڑکے اور باندھے مختلف قسم بندیزونا لگے دل ہاگا خبر دے چہل تے صحافت ڈیر گران کڑے دے سو رضبڑان دے خیبر ایجنسی کې جمرود پرس کلب هغه وخت طالبان شو کله چې هلته ځایی سوداګرو د امنیتی ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د کورمه نزو د نیم قبایلی سیمه اف آر بنو ته د اف آر بنو پینګ اوسیدونکو وایي چې په دې جدید دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکز نه لري او د ژوند هر ډول اسانتیاو نه محروم دي. دوی دا هم وایي لا بنو او اتیا کیلومتر لری پرته دا چې ناروغه دغلته چې څوک هم ناروغ شي نو روغتونونه په سیمه کې نه لري او نشي کولی چې دومره زر په خبرته یا نور سیمه ته خپل ناروغان یوسي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
نیم قبایلی سیمه فربنو پینک اوسیدونکي وایي چې په دې جدید دور کې دوی د ژوند یو شمېر بنیادي سهولتونو په ګډون د صحت سهولتونو نه ډېر لرې ساتل شوي. دوی وایي کله چې ایمرجنسی ناروغ وي نو بنو ته په کڼ کپر اوږد لاره باندې رسولو کې د ډېرو ستونزو سره مخ وي او سیمه کې روغتون یا د صحت فعاله مرکز نه لري. د سیمې یو سماجي کارکون خیال وزیر وایي دوی د سیمې د صحت په لړ کې د هر مشکل آواز لوړ پوړو چارواکو ته رسولې خو چا ور باندې غور نه دی کړی.
د صحت سہولت نه ډېر محرومي نن موجوده داسې کیس وشو چې اجنکای ایبانی نه مړ روان خدا وجه دا وا چیل تا سہولات نشتا دای ای دیجی نمیشه گاڑای ونسی مینا اٹ ہزاری پای خولی بلکل دے صحت سہولات نشتا دای نا اسپتال شتا چه داس اسپتال وی چه پاشه لیچ بی ڈاکٹرا خوی ڈاکٹرون خوی چه میر دا استونزا حال شی میر رو دے حکام دیر شکر گزار بی
کلامو چه پا دیارا دنیم کبایلی سیمونا منتخب د کمی اسمبلی غړی قیصر جمال نو پختل نو دوی وای
فربونو چې موږ کوم ایریا د مسله دا نه ده چې شته نه دي مسله دا ده چې سنتر رشتری بغي کې سټاف نشته. دغه مسله د موږ سره د سکولونو حواله سره هم ده چې سکولونه شته خو بغي کې سټاف نشته. بدقسمتی دا ده د فاټا چې فاټا چې کوم الیکټډ خلک دي هغه په اډمنستریشن کې هغه رول نشته چې کوم د نورې صوبې یا د نور ملک په حساب کې ده چې هغه دي کې کومو پولیټیکل اډمنستریشن ده هیڅ قسم انټرسټ نه اخلي ایجنسی سرجن وګورو میډیا لم بیا اجازت نشته چې هغه لاړ شي دغه علاقې ریپورت شي. کمزوري دواړو سایډ نه دي لګي چې موږ هغه سیستم په فاټا کیم راولو سازانو ډاکټرانو حاضرین کړي خو یې چې کم جایز ضرورتونه بیا هم ورسره کړو.
هم دغه پښتنه مو چې کله د فربنو صحت محکمې مشرانو نه وکړه نو دوی هم دومره وویل چې دغه سیمو کې صحي سهولتونو کمی شته خو دوی ورته پام کړي او رو رو با خکیگی د یادې سیمې اوسیدونکي دولت نه غوښتنه کړې چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی له د صحت مرکز جوړ کړي چې پکې څه نه څه د علاج معالجې سهولتونه موجود وي او د دوی جوان او صحت ته وژغورلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پرون د اتوار په ورځ په کوټه کې د انځورونو او هنري ټوټو نندارتون پیل شوی دی چې تر سبا یعنی نهې ورځې پورې به روان وي. په دې نندارتون کې انځورګرانو خپلې هنري نمونې ښودلې چې ورته خلک ور روان دي. پر دې موضوع نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د پاکستان آرټس کونسل اسلام آباد او د شال اکیډمی تر اتمام لاندې تېر ورځ په کوټه کې د مشوري درې ورځنی نندارتون پیل شو. د دې نندارتون پرانیسته د اطلاعاتو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار سردار اعظم محمد بړیڅ وکړه. د نندارتون په اړه د کوټې یو آرټسټ نثار احمد نور حال څه داسې راته بیان کړی.
نو په پینټینګز کې کتا سو وګوري دلته آرټستانو خپل د علاقې د کلچر شایسته انداز کې عکس بندی کړی دا پکم کې چې کتا سو وګوري زموږ د معاشره چې کوم ډیلی اکټیویټیز دي د کلی ژوند دی د شار ژوند دی یا کزموږ د سیمې شایسته شایسته منظرونه دي په دې کې پینټینګز کیلیګرافي سکلپچر وغیرہ چې دی هغه
پر دې محل په خپل وینا کې د اطلاعاتو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار سردار اعظم محمد بړیڅ وویل چې په بلوچستان کې د ټیلنټ هیڅ کمی نشته او دلته چې کوم مصوران دي دا غو کار هیڅ ساری نه لري. دا ځکه چې دلته د فاین آرټس لپاره په بشپړه توګه څه پوهنتون نشته.
هر آرټسټ خپل ځان له یو ډېر لوی ډیپت لري چې خپل ځان ایکسپرس کوي، یو پینټینګ کوي یا یو لینډسکیپینګ جوړي یا برشې جوړي. دا د دې ایکسپرشن دي چې یو میوزیشن چې خپل میوزیک جوړوي دغه طرح آرټسټ هم خپل ځان ایکسپرس کوي په پینټینګ په صورت کې خپل ځان. نو حقیقتا دا یو ډېر غټ ایگزیبیشن دی چې موجود دی او ټیلنټ مول دی حقیقتا. ما خبر دا اوسه وکړه چې زموږ آرټسټان شاید په بلوچستان کې ډېر زیات اګنور دي. ګورنمنټ خپل په حواله باندې موږ کوشش کوو چې موږ کوالیشن ګورنمنټ په هر ځای کې د ایجوکیشن په حواله سپورټ کړی دی. انشاءالله فاین آرټ ته هم ډېر تغور کې سپورټ ورکړي.
د نوموړي په وینا چې حکومت د هنرمند ځوانانو لپاره پر بېلابېلو پروژو کار پیل کړی دی چې موخه یې د باصلاحیته ځوانانو د هنر څخه زیاته ګټه پورته کول دي. د مسوري په دې درې ورځنی نمایش یا نندارتون کې د خلکو دلچسپي نه یوازې د لیدو وړ وه بلکې دوی د هنرمندانو د کار هم ډېره ستاینه وکړه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو د خیبر ایجنسی په ملاګورو سیمه کې د ماربلو کارخانو مالکان او هلته کارکونکو کسان وایي چې د بجلی د بندیدو له امله د دوی په کاروبار ډیر اثر شوی او ټولې کارخانې بند دي. دوی وایي د بجلی د عام نرخ مطابق بلونه ورکولو ته تیار دي خو اضافي ټیکسونو ورکولو وس نه لري. دوی د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې په فاټا کې د ځینو ټیکسونو نظام نشته نو باید په عام نرخ ته بجلی ورکړل شي. په نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
په ملګور کې د وی ماربل کارخانه مالک حبیب رحمان د بجلی د بندش نه را پیدا شوی صورتحال په حق له مشال ریډیو ته وایي.
څلور میاشتې بیا وشو چې نشته. موږ سره تقریبا 14 مزدورانو او دا تقریبا ټول کارخانې دي 230 کارخانې دي او په 230 باندې دا مزدوران او دغه سلاره یو حساب کا. نو دا ټول خلک داسې بې روزګار دي چې بس بالکل پولې پړک ته ناست. لکه موږ باندې چې کم میټر بلونه خو هغه موږ بلونه هغه مطابق هم جمع کړ خو هغه باوجود هم په موږ باندې بجلی ختمه کړ.
په دې ماربل کارخانو کې ګاډي چلوونکی یو ډرایور اسلم ملګوري وای چې د ترانسپورت په کاروبار هم سره لپاره اثر شوه دی.
کم سے کم بده کې 200 لاره چلیدلې، هغه ټول بیروزګار ناسي. بده کې ډرایورانو 200 ډرایوران 200 کلندران دا ټول بیروزګار ناسي.
د ملګرو د ماربل کارخانو د بجلی د ستونزې په حق له مشکله کبیلې سیمه ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې حکومت په دې کارخانو باندې ځنې مهم ټیکسونه لګولي دي او دوی دې ټیکسونو ورکولو ته تیار نه دي، نو ځکه مو ترې دغه بجلی کټ کړې ده. خو په دې لړ کې خبرې روانې دي او د دې به سهل راووزي. د خیبر جنسۍ د ملاګورو د ماربل کارخانو مالکان وایي چې په فاټا باندې د ټیکس نظام نه دی نافذ، نو دوی ته دې په عام نرخ باندې بجلی بحال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، د سواد په بریکوټ کې یو کس محمد پرویز د انارو باغ جوړ کړی دی چې ل خپل سیړنې سره یې ځانګړې میوه تیار کړې ده. دی وایي د دې باغ ګټه دا ده چې زیاتې سرې یا اوبه خور ته ضرورت نه لري. د بوټو او ونو پوهان هم وایي د انارو خوندې ښه دی، حکومت د داسې باغونو په جوړولو کې له دوی سره مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي.
د سواد د تحصیلي بریکوټ نوي کلي 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کال وړاندې مې په درې کې نلزمکه د ازمیخ په توګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی په خپل ترې د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دی.
د کرنوري مې په نسبت په پوتره بل درته پیدا ورکې بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دي، هغه فائدو تر وته بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي، هغه فائدو تر وته بل زمون حکومت پاکستان ته موږ ته دا پیدا راوځي چې نورې میوې لس پیرې بخور کې نو دې له سلور پیرې بخور کې.
دا وخت باغ تیار دی او میوې ترې مارکیټ ته وړل کیږي. باغ کې کارکونکی یونس خان وایي چې دغه انار په بازار کې په لوی قیمت خرڅیږي او زیاتره انارونه مالدار خلک اخلي.
دا موږ د پاکستان مختلف سیمو ته مهیا کوو، جه پنجاب شو، لاهور شو، گجراوال شو، ملتان شو، اسلام آباد شو، پشاور شو، او د خلکو نه فیډبیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ د لاسه او د دې د خوګوالي د لاسه.
د سواد په هنتون دی استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې وخوړل، وایي چې د انارو ذائقه ډېره ښه ده خو په لوی پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي.
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې د لوده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګولې په دې باندې تحقیق کړی دی په خپل توګه باندې او د دغه چیرې انار باغ لګولې دی، نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سواد نومي علاقه کې چې کوم د مڼو لپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولې. په اول ځل په سواد کې چیرې د انار دونه غټ باغ ما ولیدو.
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم می د لس کالو د ازمی خورسته جوړ کړي او کچری دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سواد نورو زمیدارانو ته ورکول ته تیار دی، ځکه چې د انارو میوه د سواد د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته پیدا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د روانې خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. لنډ خبرونه یو ځل بیا د بشیر ګواخ ناور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دوی په غوښتنه اسلام آباد ته د یو امریکایي ډیپلوماټ، د امریکې د بهرنیو چارو سرپرستی اسیسټنټ سیکرټري الیس ویلز سفر ځنډیدل دي. تمه وه چې هغه نن پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د دې سفر د ځنډولو دلیل نه دی ښودل شوی، خو دا تر هغې وروسته ده چې د اګست 28 تاریخ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وخت په پاکستان نیوکې وکړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پوځ مشر وای جنرال قمر باجوه د تاجکستان کې د خپل افغان سیال جنرال شریف یفتلی سره ملاقات کړی. د پوز د پرونی خبر پان تر مخه پاکستان په تاجکستان کې په څلور اړخیزه دو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز کړی چې د ترګرۍ مخنیوي لپاره دې افغانستان سره د پاکستان یو شریک کاري ګروپ جوړ شي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان شماریاتو ادارې هغه لومړنۍ نتیجې رد کړې دي چې د رپورټونو تر مخه پکې د قبایلو شمیر 50,000 ښودل شوی دی. له کورمې څخه د پارلمان غړي ساجد حسین توري نن مشال ریډي ته وویل چې دا سرشمېرنه دې بیا وشي، خو د شماریاتو ادارې ویل دي چې د دوی سرشمېرنه سمه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیان دولت وزیر نن مشال ریډي ته چې په هرات ولایت کې د شنبې خالی پورس ایران پولیس سره نږدې د نامعلومې بی پلټ الوتکې د پرواز په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د ماشومان لپاره کارکوونکي اداره سیف د چلډرن وای د شام په رقه ښار کې ماشومان ځکه له اذیت تیریږي چې دوی د سخت دریځو تر واک لاندې سیمه کې اوسي. او د ایران یو مذهبي مشر محمد علي تحریر ته په دوهم ځل د مرګ سزا ورول شوی. هغه ته په 2015 کال کې هم د مرګ سزا ورول شوی وه، خو د هغه د اپیل وروسته دا سزا واپس کړی شوی وه. پر هغه تور دی چې په ځمکه یې فساد خوراوه.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمي دي. ظفر خند اسد د خبرونو بیان بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونه په خیر.